هيله
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام که هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې وم چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره وه چې ته اووم ته لاړه شې نشې کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلي دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلې، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادانې هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیې، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو امام هم راسره وو، دو دانې امګانې مې راسره وې. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. م نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته یې کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کلن وې؟
زه د 50 کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم.
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم؟ دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوي، په پښتو کې را کوي، او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویل وایي ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولي. مونږ همچنان زمونږ صنفیانې چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه ویلی، استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلي، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلي، خویندې مې هم را سره ویلي، ورونه مې هم را سره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته ووایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتما په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډېرې دوی ته غوړ ته په غوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تاولی ما کتاب چا کې ما کتاب چا ورکه کړی یا تاولی ما قلم ورکه کړی په دې باندې جنگ راته او یم په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو ظلم ویل چې څه بې جوړه تم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو دغه ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې
هغه ورځې مې چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه خو بیا مې صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه یعنې زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذې مونږ ته یوه خاطره مې همدا ده چې استاذې مونږ ته درس راکوه نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو خپلو صنفیانو سره به یو ځای تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا م مور سره خیاطي کوم
خیاطی کې چې زده کړې چې ګنډلې شي
پنجابی کالی می زیاتر زده کړ او ساتکونه
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې کنه یا لا هغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې خو یوازې یو وړکې کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلې
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلې ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښود چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې خونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه که ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سم کړی لرو دې ما خپلې خویندو غوندې پلانم لرو دي خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره ناشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمایه پاڑا بانده دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو یو او رس نده، هر او رس منگه څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه نه ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به له هغه له ژوند نه واورو، د دې د لیکنو په هکله، د دې د ژوند په هکله به له دوی نه واورو. هغه له فتانه ژوند د خبرونې ته ډېره ښه راغلې، مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشته جانې کور مو ودان ساس نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی
مننه فاطمه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای مننه
ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی ته دا غن اورست لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغن اورست از کابل تراغلم کابل کې می زندگی پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغن اورست از موږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونس کولی ماسلنه ونس کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي موږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترنه ځکه زده کړې په دغه مخ کې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې هم داسې پاتې ولې بیا په 2023 کې موږ ته ساده نو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ځای نه شي وغنه شي په ځینې ادبي پالیتونه مې څومره ادبي پالیتونه ما له وخت نه راېسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنیو مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غن اورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کی کوم سی تیر کال د شازو دی تیبی بخشونو اجازه ورکړل سو په تیبی بخشونو کې بیا ما کابلګی انتخاب کړه یو کال می دوه سمستر می وای له کابلګی ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا مجد زکلو بهر وزن دی بس سم ترالم
مننه فاطمه جانې فاطمه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودي ولې
زموږ ډیر نا امید کړو ځکه چې هغه وخت کې لازم دومره نوم نه امید او ځکه چې داس ویل کې د سیدین جونو زده کړې ځنډه ول سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت زه دومره ناامید سوم ډېره ناامید سوم خو بس هیله من د دې اونس زموږ زده کړې بیا پالیږي په هغه وخت کې خپه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خپه وم خو یو هیله وه اصل چې زموږ زده کړې بیا پالیږي بیا نشته موږ کیا به ورکو کامیابیږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا دې موږ زده کړې باندې سویغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقعه تر دې عده سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تا نه نوم زما خور هم وراسته بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویل د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلی تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایي.
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې مور هغه وخت کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلکو ساتیوازې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه هم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په هلته والته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلې شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته ناس ویلی ځکه ویار کس ته شاعر ناس ویلی بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکلم لیکنم کولم بیا ډېر وخت کښې موږ مکتب کښې ولو دې کښې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته غولو بیا دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا ما لغه وقت پیل کړي لیکوالي سوي کله زموږ ونسوی ما ونسوی کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما څه لیکوالي پیل کړي اوسي موږ کولی سو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی سي کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په اساس باندې بیا ما د
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې وای؟ بالکل،
مستعار باندې
ما
لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې ځکه چې موږ نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم. اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کولی.
فتحانه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کوي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي، دا ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي، دا یو افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري. نو باید د دغه د پر کار سی باید خپل شزي انداسي زیاتره سیدی خپل شزي انداسي ذهنونه لري د شزو په مقابل کې د شزو د پرمختګ په مقابل کې نو کدا سی شزي په خپل د اقدام وو کې سی دغه ذهنونه لږ سره سم کې د خپل فکرونه لږ سم کې
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو پی ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمحکم ویلی سه مکتب مې وسرسله او وروسته رالم رسنیو ته ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی او که داسې یو څه رالو په موږ باندې نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط دی ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو سموش کوم موږ په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو نه دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم له نارو هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لست شخصیتونه ور پیژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن دی چا دی وطن سره خوږیږي نو دغه خاطر نو بیا ما پوښتنه دي دعوت للارې د مسیران مشران کوم دلوتون ور ما تیکا ما لوستون کو تی ور وښوم له دغه لارې نه دا ما ډېر وخت کې دا دعوت لرم دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغې وروسته دا چې دغه اسلامي سال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ څه به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ څه به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو هغه د غږ په وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وایي یا بې شاعري وه دا محدود ساتلې نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي وضعیت ستونزې وې ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دا خاطر باندې مجلور تراويستل بیا د شازو لپاره او سه اوس پکې د شازو خوشبختان انجونیو ته زیات خوشاله ام دي زه خپل هم شرکت له انجونو خوشاله وینم او ته هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونز من دي بیا هم یو هیله یو خوشاله راکور کیږي اندې غوې د کنه اوس خبروم یعنی موږ اوس انجونیو اوس خپل شازو یو مجله لري نو زه په دې غوښمن خوشاله ام
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولای شي
دا اول خو موږ تاسو ورشي په فزیکی باندې بیا فزیکی باندې موږ دومره توانم نه درلود ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلود دا بیا په آنلاین باندې شروع کړو په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکی باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ آنلاین باندې شروع کړو ځکه چې آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته د هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې د ښکاو انتخاب وې د ځان وې په آنلاین باندې چې لیک شکل ورته خبرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکی ډول هم ورته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کوو
فتانا جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس د هغې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو څخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی سکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر سیغا از ماسر زیادر وقت شخصی از ماسر کمک زیاد کئی خواصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان رو راتر خبالی مختورو
په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند راته وایي
ځان خو په افغانستان کې کلشتي خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه کنه د شادو کزوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات پخوا هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده د ټول کې ښه ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت او موږ سیار وخت لړیر کړاوونه سره مخ نه یوازې د علم خبر د سپموږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک واقعا هم یو زندانی ځوان دا که موږ
فتانه جانې کده خبرونه په پا پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور نو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبرته لته یو خپل نظم دی دا بدرته وایم ما و زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نوستا یا ما دشنو کور دے پشنو بنو